کابل کې د نړۍ په کچه د زیانمنو شوو کسانو په اړه یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د زیانمنو شوو کسانو وضعیت پکې هم د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په افغانستان کې د یو این اف پی ای استازی ویلفرید اوچان په 2015 میلادي کال کې د اغیزمنو افغانانو په اړه وویل:
In Afghanistan, the profound humanitarian crisis resulting from the long-standing armed conflict.
دی وای په افغانستان کې بشری ناورین تر ډېره ځایه د اوږدې وسلوالې جګړې زیږند دی. ورانوونکي طبیعي آفتونه او په ډېر شمیر کې د خلکو بې ځایه کېدل هم د دغه راپور یوه موضوع ده. له 2001 میلادي کال راهیسې نږدې 1 میلیارد افغانان بې ځایه شوي دي. په دې کې سباندې 6% د جګړې له امله دي. همدارنګه طبیعي آفتونه هم د دوی ژوند اغیزمن کړی دی. سربیره پر دې هر کال څه باندې 1 میلیون افغانان د جګړې او طبیعي پیښو له امله بې ځایه کېږي. راپور وایي د دغو زیانمنو شویو 80% تر اوسه هم د خوړو د کموالي، روغتیایي خدماتو او د کار د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. ښاغلي اوچان وویل دا راپور د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې له شاوخوا 6000 کسانو سره د مرکو پر مټ ترتیب شوی دی. په راپور کې د بدخشان د ولایت زلزلې ته هم اشاره شوې چې څه باندې 2000 کسان پکې زیانمن شوي وو. همدارنګه په راپور کې ویل شوي چې د کندز په وروستي جنګ کې څه کم 290 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوي او 15000 نور ولایتونو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتو د وګړو صندوق مسؤلینو وویل چې د دغو ټولو پیښو په زیانمنو شوو کې 46% ښځې شاملې دي. د دغه راپور د خپرېدو پر مهال د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وویل چې دغه راپور ته به په کتو سره په 2016 میلادي کال کې داسې پلان ترتیب کړي چې عملي کول یې لازمي وي.
گزارش امروز یکی از گزارش هایی است که ما را قادر می سازد تا ببینیم.
نننی راپور یو له غو راپورونو څخه دی چې موږ په اساس کولای سو وپوهیږو چې په هیواد کې څه تیریږي. هیله ده د اقتصاد او نور وزارتونه د دې صندوق تر څنګ تر یو بله همکاري ولري او د ستونزو د حل په مقصد د دغه راپور له موادو ګټه واخلو.
د ملګرو ملتو د وګړو صندوق په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان خلکو ته د بیکارۍ ستونزه له نامنیو کمه نه ښکاري. مسؤلینو وویل د کډوالۍ ستونزه یوه نړیواله ستونزه ده او حکومتونو، نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو ته پکار ده چې د بودیجې مرسته ورسره وکړي. د راپورونو له مخې په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ او ناامنیو له امله څه کم 1 لک افغانانو اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. کارپوهان وایي که په هیواد کې سولې ته هیلې پیدا او ناامني کمه شي، یو افغان به هم د هیواد پرېښودلو ته اړ نه شي.
اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. جاپان ټایمز رسپانې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: د اسلامي دولت ډله د تروریستي کمپاین په مرسته په افغانستان کې خپل حضور پراخوي. ورسپانې د رحمان ولي په نوم د یوه افغان کیسه راخیستې چې څو وروڼه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلولو لخوا مجبوره کړی سوي د ننګرهار په یوه سمسوره دره کې پر ځای پر ځای سویو بمونو ګونډي ووهي. د جاپان ټایمز په مطلب کې راغلي: په اګست میاشت کې دغه خونړۍ پیښه فلم برداری سوی او د افغانستان په ختیځ کې د داعش د نورو ظلمونو د ثبت سویو صحنو غوندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوې ده. په مطلب کې راغلي چې 44 کلن رحمان ولي د همدغسې یوې خپرې سوې ویډیو په مرسته د خپل ورور رحمان ګل له برخلیک نه خبر سو. رحمان ګل د شینوارو ولسوالۍ په یوه جومات کې ملا امام و. په مطلب کې راغلي: رحمان ګل له خپلې میرمنې او شپږو ماشومانو سره اختطاف سوی وو، خو هغوی ډېر ژر خوشې کړی سول. جاپان ټایمز لیکي: رحمان ولي د خپل ورور تر مرګ وروسته مجبور سو جلال آباد ته کډه وکړي او په یو کم کې واړوي چې هلته په زرګونو نور بې ځایه سوي کسان هم ژوند کوي. په مطلب کې راغلي: د اچین، نازیانو، بټیکوټ او سپینغر ولسوالۍ څو اوسیدونکو چې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي ویلي، په هغو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا وحشت خپور دی. دغه ورځ هلته د دې ډلې لخوا اخاذي، خپل سری نیونې او اجباري ودونه کیږي. دوی د خپلو نومونو له ښوولو ډډه کړې، خو ویلي دي د سرونو پرې کول، د ځای پر ځای سویو بمونو په مرسته د خلکو وژنه، بیا د هغو ویډیو اخیستل او په ټولنیزو رسنیو کې خپرول د بیرې او وحشت د خپرېدو لپاره کیږي. له هند خپرېدونکي ورځپاڼې د سټیټسمن په خپله پرونی ګڼه کې په افغانستان کې د هند لخوا د پارلمان د نوي ودانۍ د پرانیستنې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. هندي چارواکو دغه ودانۍ افغانستان ته د هند لخوا د ډیموکراسۍ د یوې توفې په توګه یاده کړې چې د رغونې کارونه یې تقریبا بشپړ سوي او ډېر ژر به کابل ته د صدر اعظم نریندرا مودی د سفر پر مهال پرانستل سي. د سټیټسمن ورځپاڼه لیکي د دوستۍ او همکاري د یوې نښې په توګه دغه پروژه په 2001 میلادي کال کې پیل شوه. ورځپاڼې دا د جګړه ځپلي افغانستان له بیا رغونې سره د هند مرسته بللې ده. د ورځپاڼې په باور په پام کې دا د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ کارونه د ډسمبر میاشتې پر 1 بشپړ سي.
لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لویو بخونکو خدای په نوم د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دې اونۍ کې د کرکټ بورډ مرستیال الحاج زلا فضلی زمونږ د پروګرام میلمه دی. د افغانستان د 19 کلونو د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو بریاو او همدارس د ملي ټیم د لوبو په اړه درته په دغه پروګرام کې معلومات درکو. د افغانستان د 19 کلونو کمومره ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې څلور پرلپسې لوبې وګټلې. څومره دغه د خوښۍ خبر د افغانستان ته او څومره د افغانستان لیول په نړیوال کرکټ کې پورته لاړ؟
واقعا د دې سترې بریا مبارکي او ټول ملت ته وایو. د لومړي ځل دپاره د افغانستان 19 کلن ملي لوبډله په دې وتوانېدل چې هغه سي واته چې هغه د کرکټ د بین الملي شورا دایمي غړیتوب لري هغه ته په هندوستان کې ماته ورکړي. نو په دې سره موږ بیا هم یو ځل د کرکټ د بین الملي شورا د هغه هدف لپاره چې موږ ته د 2013 او 2013 پورې بیره کوي، چې یعنی موږ څنګه کولای شو چې هغه هدف ته ځان ورسو، یعنی دایمي غړیتوب ترلاسه کړو. نو دا یو څرګند حقیقت ده چې د افغانستان 19 کلن ملي لوبډله هم په هغه کچه وځلېدل چې څه توقع جن کېدل او څنګه بین الملي شورا غوښته. بیا په داسې ځای کې چې د کرکټ کور دی هندوستان، د انډیا د کرکټ ډیر غټو چارواکو په دې باندې ډیر غټ تبصرې وکړې.
د افغانستان په ټیم کې څو لوبغاړي داسې ښه وځلېدل، مثلا په چپ لاس باندې سپین بالینګ کو ظاهر خان په نوم چې ډیر کم غسی بالینګ هم پر نړۍ کې آتا کیږي، چاینا مان چې ارتوډوکس لفټس بال ورته وایي بالینګ، یا په عام اصطلاح چاینا مان ورته وایي. دغه سی بالینګ د افغانستان لپاره څومره ښه و؟ یعنی سپین په سپین شوبه کې د افغانستان بالینګ دومره پوخ نه و لکه چې اوس د خصوصا په ځوان لیول کې، یعنی انډر 19 کې. دا څومره هیله بخي چې بالاخره د افغانستان ملي ټیم یو ښه بیک اپ ولري راتلونکي کې؟
مننه. په مجموع کې که چیرته وګورو د 19 کلونو ملي لوبډلې کې مختلف لوبغاړي و چې ډیر ښه وځلېدل. تا چې د چنمینه خبره وکړه، ظاهر خان یو چنمینه چې هغه په انټرنیشنل لیول په استرالیا کې ده، چې هغه تقریبا د 45 کلنۍ کې هم دروسه پرې دی، هغه دوستانه لوبې کوي هوک په نام باندې. لومړي ځل دپاره په افغانستان کې هم داسې یو لیفټان سپینر پیدا شو چې هغه د په هغه اندازه کې بال کوي چې نور عام سپینران نشي کولای چې داسې بال وکړي. ښه خبره دا ده، دوی په دومره کم عمر کې د ته دومره غټ چانس پیدا شو چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره هم یو ځای شو. د 5 خلاف هغه څلور ورځنۍ سیالۍ کې هم د ظاهر خان ولوبېدی چې په نومړي خپل دغه کې څلور وکټې د لاسه کړې. یعنی په دې کې یو خاص استعداد یې تخپل فکر وکړ چې د 19 کلونو ملي لوبډلې سدای زی د ملي لوبډلې سره یو ځای کیږي او هلته هم پرفارمنس یا استعداد ښیي، او بل اخره په 19 کلونو لوبډلې کې هم شو وځلې دی. دا داسې لوبغاړي د پکتیکا ولایت وسیدونکي دي، که زه درته وایم چې ډېر یو غریب لوبغاړي دی، هیڅ نه و وایسته او سفارش هم نه لري، خاص په خپل استعداد باندې راغلی دی.
مګر په سفارش راغلی هم وي، دغه ځینې ګنګوسې شته چې مثلا ځینې لوبغاړي په واسطو یا سفارش راغلی په لوبه کې دغه رول کوي چې مثلا کاهیاران چا معرفي کړي بي خاتمن تاسو به بل اخره کې لوبه هم ورکوي، نو باید په لوبه کې ځان ثابت کړي که څنګه؟
په مجموع کې کچیر ته وګور په آسیا کې دا مشکل سته، ځکه تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې هم په داسې شی نه چې په هغه کې چارواکي مداخله ونه کړي. یوازینی د کرکټ لوبه ده چې دوی په خپل استعداد او هغه شفاف سلیکشن یا انتخاب باندې افغانستان هغه ځای ته ورسوي چې نن د نړۍ په کچه باندې په 150 یا ملکي 200 مقام لري. دا یو غټ ردیف دی د دوی لپاره. دا هم هغه شی دی چې خاص وړتیا ته پام په نظر کې نیول کېږي، خو دا سره هم بیا هم زدانه ردو اکثره وخت غټي غټي مداخله کوي. حتی بعض لوبغاړي هم راځي په بعض لاندې لیول ټیمونو کې شاملېږي، خو چې دی کله اصلي لوبو ته ولاړ بیا خپل استعداد معلومیږي. نو بیا په واپسی کې د خپل واچ واکن د از مادر وسنه لوړه خبره ده.
نو لسکرونو په اړه مو کافی خبري وکړي، فقط یوازې هم دومره لنډ اشاره وکړي چې د دوی راتلونکي لوبي چیرته دي.
د افغانستان د نو لسکرونو ملي لوبډلې روان 2018 کال کې نړیوال جام دي چې په بنگلاديش کې د سره کیږي. د دوی در هغه ساته تمریناتي کیمپ په هندستان کې دوام لري، څو چې دوی رسمن نړیوال جام ته ځي. نو د نور دوستانه لوبي هم کوي، هغه کیمپ چې موږ ورته وایو تمریناتي کیمپ، هغه په هندستان کې د سره دي. تقریبا 15 لوبغاړي په دې کې اشتراک کوي چې بالاخره د نړیوال جام د پاره زموږ هغه 15 کسیز سکواډ برابر
دي. افغان لوبغاړي اماراتو کې دی او هلته خپل تمرینونه کوي. افغان لوبغاړي که څه هم چې لږ ستونزې وي د ویزو په برخه کې، خو بالاخره ورغله لیو اندازه لوبغاړي هغه اصلي لوبغاړي. څه فکر کوي چې افغان لوبغاړي به څنګه وتوانیږي چې دغه لوبي وګټي چې ما فکر کوم څو یو ورځنی او شلوریز لوبي دي، او څومره اهمیت لري دغه دغه لوبو ګټل؟
واکن څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ټول د یواد رسنۍ په جریان کې دي چې کله په زیمبابوي کې سیریز د سره سو په هغه کې دوه شلوریز او 15 یو ورځنی سالی وی هغه سیریز هم افغانستان په خپل نامه کو. دغه سیریز قرارداد په مطابق باندې باید موږ د دې زل دوی کوربه وسو، چې په البته دغه لوبي د ډیره پر مش کوشش وکړي چې د لوبي په هندستان کې د سره سي. دا و چې موږ د ویزو مشکل هم خو بیا په اخر کې د ویزو مشکل مکمل حل سر ټول هغه لوبغاړي چې موږ غوښته غو ته ویزی راغلي، نو بل اخر دا سیریز په شارجه کې کیږي. دا دومره غټ حیثیت لري د افغانستان لپاره که چیرته افغانستان لوبډله یو ځل بیا هم په دې وتوانی چې زیمبابوې ته ماته ورکړي، نو په دې باندې د کرکټ د بین المللي شورا هغه دایمي عضویت یا غړیتوب چې موږ وایو هغه ته دغه په اصطلاح باندې 2-3 قدمه نور هم ورنږدې کېدلی شي.
افغان لوبغاړي به بیا له هغې وروسته د آسیا کپ چې دا ځل شلاوریز دی هغه هم په بنګلادیش کې کیږي، دغه لپاره لوبي کوي. د هغو لوبو په اړه باندې لنډه توګه باندې معلومات راکړي.
د دې ځل آسیایي جام د نړیوال جام نه مخکې د سره کیږي. واقعاً شلاوریز سیالۍ د دې دپاره هم یو کولیفای راوند یا د غوراوي پړاو یو تګلار غوره کړې ده چې په هغه کې به هانګ کانګ، عمان او یو او افغانستان دوی خپل منځ کې لوبي سره کوي. بیا غټاپ دوه ټیمونه چې دی هغه آسیایي جام ته راځي، هغه په بنگلاديش کې د سره کوي. څنګه چې دغه سیالي د سره سولې او دغه نورسته په افغانستان لوبډله یو ځل افغانستان ته راځي، د افغانستان او ورته دوی بنگلاديش ته هغه آسیایي جام لپاره به تیاری نیسي. په 2018 کال مارچ کې به بیا نړیوال جام په هندستان کې د سره کیږي. نو دا را روان 2018 کال د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا مصروف کال دی او ټول به په لوبو کې تیری او ټول هغه ارزښمنې لوبي دي چې هم یوادوار ټول دي ته سترګې په لارې دي چې غټي بریاوي راوړي. او هم افغان کرکټ بورډ هم په دې هوډ کې دی چې باید موږ په دغه نړیوال جام کې اډیکل دوه درو هغه یوادونو ته ماته ورکړو چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري.
بله حاجي صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ د هیډ کوچ یا د مشر روزونکي ترڅنګ چې انضمام الحق دی او هغه د پاکستان لوبغاړی او اوس روزونکی دی د افغانستان د ټیم سره، د هند منوج پرابکر چې په بالینګ کې د ان سوینګ او آوټ سوینګ یو ډیره ښه تجربه لري او یعنی ډیر مشهور لوبغاړی پاتې شوی دی په سپیډ بال کې، دغه روزونکي په اړه هم ویل کېږي چې دا نیول شوی دی د کرکټ بورډ لخوا. څومره مهمه ده چې مثلا دغه دوه روزونکي سره همغږي پاتې شي، او څومره تاسو باور لري چې همغږي به وي او د افغانستان ټیم به بریا ته رسي؟
واقعا تاسو یو شټی کې اشاره وکړه.